پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د څو ورځو په تیریدو په پنجشیر کې د طالبانو او ځایي مقاومت لانجه لا هم نه ده هواره شوې.
مجاهدین د پنجشیر دروازو ته رسېدلي دیوال ته ځای پر ځای دي او د سولیزې لارې څخه هم هڅې روانې دي.
سیمه کې وضعیت څه ډول دی؟ تازه حال یې درکوو. روسیه وایي پر افغانستان له یرغله یې درس اخیستی او بیا د افغانانو کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال ځواکونه هلته یوې شخړې ته داخل کړو.
یو شمېر هیوادونه اندېښنه لري چې ممکن خپل همکاران تر ټاکل شوي ضرب الاجل له افغانستانه ونشي ایستلی او کابل کې معلوماتو ته د لازم نه لاسرسي اندېښنې.
اطلاعاتو ته لاسرسی مې یو څه سخت دی. اډرس د مطبوعاتو د طالبانو تر اوسه پورې یو دی.
د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میرحمت ساپای مختوړي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته وار ورکړو، خبرونه اورو عصمت ساروان چمتو کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د روان اګست تر پایه به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. د ناټو سرمنشي له افغانستانه د افغانانو او بهرنیانو د ایستلو لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر مهم وباله. او جرمني له افغانستان سره خپل بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیاتې کړې. خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای همغه سی چې ویلی وو د روان اگست تر پای به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. شاغلی بایدن پر ټاکلي وخت د امریکایي ځواکونو پر ایستلو د ټینګار تر څنګ دا هم وویل دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د هڅو خنډ نشي. د چې د سه شنبه په ورځ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی ول سرمشي زیورسته خبري کوله وویل امریکا او ډیر نږدې متحدان به د افغانستان او طالبانو په اړه د راتلونکو اقداماتو په تړاو یو بل ته اوږه ورکړي. د وویل له لسو ورځو را په دې خوا له افغانستانه تر 80,000 ډیر کسان ایستل شوي دي. بایدن وویل هر څومره چې امریکایان ډیر په افغانستان کې پاتې شي په هماغه اندازه د داعش په نوم د تروریستي ډلې د حملو خطر ډیریږي. د ځینو راپورونو له مخې د بریتانیا او فرانسې مشرانو غوښتنه لرله چې د اګست له 1 وروسته دی هم له افغانستانه د خلکو د ایستلو عملیاتو ته دوام ورکړل شي. د ناتو سرمشي له افغانستانه د افغانانو او بهرنیانو د ایستلو لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر مهم وباله. یان ستولتنبرګ پرون د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشي ته وویل په هوایي ډګر کې د ناتو سلګونه کارکونکي او قراردادیان د ترافیک د کنټرول، د سونګ موادو د برابرولو او ارتباطاتو په شان مهم خدمات وړاندې کوي. د ناتو سرمنشي همداراز وویل مهمه ده هغه بریاوی چې افغانانو په تیرو شلو کلونو کې د ټولې نړیوالې ټولنې په مرسته ترلاسه کړي خوندي پاتې شي. ستولتنبرګ ټینګار وکاو چې افغانستان باید د تروریستانو پر پناه ځای بدل نشي او له افغانستانه د ناتو پر هیڅ غړي تروریستي برید ونه شي. سرمنشي دا هم وویل چې ناتو به د نړیوال تروریزم پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي او دا به یقیني کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو پر ځای بدل نشي. جرمني له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیاتې کړې. د ډي پی ای خبري آژانس تر راپور لمخې دا اعلان د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون سه شنبه د وسترو صنعتي هیوادونو له آنلاین سرمشیزي وروسته وکړ. پر دې مرستې سربیره جرمني څو ورځې وړاندې ویلي و چې 100 میلیون یورو به ځای شوی افغانانو ته ځانګړي کوي. د جرمني دفاع وزیر وړاندیز کړی چې له طالبانو سره دی داسې یو موافقه وشي چې د اگست له 1 وروسته هم د هغو افغانانو د ایستلو بهیر دوام وکړي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. جرمني تر تیر شپې پورې په خپلو پوځي الوتکو کې د کابل هوایي ډګر تر 4,000 ډیر کسان ایستلي دي. د پنتاګون ویندوی جان کربی وای دو افغان ماشومان په جرمنی کې د امریکا د پوځي الوتکې تر کښېناستو وروسته وسیږدل. د جان کربی په وینا له دو افغان میرمنو سره د جرمنی په جنوب لویدیځ کې د هوایي اډې په پوځي روغتون کې طبي مرسته وشوه. تر دې مخکې د یکشنبې په ورځ یوې افغان میرمنې چې د امریکا په پوځي الوتکه کې د کابل له هوایي ډګره ایستل شوې وه جرمني ته له رسیدو سره سم ماشوم وزېږاو. او د ټوکیو د 2020 په پارا اولمپیک سیالیو کې د افغانستان بیرغ په داسې حال کې په پریډ کې تیر شو چې هیڅ افغان لوبغاړی د دغه هیواد د ملي بیرغ شاته نه و. د تکواندو لوبغاړی زکیه خدایدادی او ځغاستونکی حسین رسولی یوازینی دو افغان لوبغاړی و چې په جاپان کې د افغانستان استازیتوب وکړ. درویش کلنه خدای دادی به لوبړنی شزینه افغان لوبغاړی وی چې له 2004 را پدې خو په پارالمپیک کې ګډون کوي.
غرمنۍ خبری خبرونې ته غوږی راځو. د خبرونې د سر راپور ته پر پنچیر د طالبانو د واکمنې دوه لپاره د دویم مقامت ډلې سره د طالبانو خبرو لا هم پایله نه ده ورکړې. دواړه لوري د ستونزې د سولې حل په لټه کې دي، خو جګړه هم یو احتمال بولي. طالبان وایي خبرې روانې دي او هڅه کوي چې د سیمې مشرانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. تر خوا یې د دویم مقامت ډله هم خبرو ته ځان ژمن بولي، خو وایي که جګړه پیښه شي دوی هم ورته سخت چمتووالی لري. دا چې روسي وضعیت څه دی له کابل مو همکار را سره استډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ څه وایي د طالبانو سرچینې او د غراز د ځایي مقاومت سرچینې د پنچیر د وضعیت په اړه؟
که څه هم د طالبانو ځواکونه د پنچیر په دروازو کې دي، خو لا پر دې ولایت باندې واکمن شوي نه دي. طالبان وایي لومړیتوب یې دا ټاکلی دی چې د دې ولایت له قومي مشرانو او مخورو سره د خبرو له لارې ستونزه حل کړي، او په همدې موهي په همدې موخه باندې خبرې هم روانې کړې دي. کوچنی اولو یکه چې د دې خبرو لپاره ګټه مونږ نه تیریږي، خو هغه څه چې اړینه و او باید پایله یې ورکړې و دا څه نه بریښي. تا خو له دې ټولو سره سره بیا هم طالبان هیله خی چې وبتوانېږي بیل کومې جګړې پنشیر د خپل حاکمیت لاندې راولي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی نن د سشنبې په ورځ په همدې موخه ویل ازادي لړیو ته چې په همدې موخه مقابل لوري سره مذاکرات روان دي. د موبایل
خبري روان دي. اسلامي امارات هڅه کوي چې د سولیز لارې څخه ستونزه حل کړي. اسلامي امارات مجاهدین د پچیر په دروازو کې ځای پر ځای شوي دي. د تخار له استقامت د بدخشان، اندراب، نورستان او لغمان له استقامتونو څخه مجاهدین د پنچیر دروازو ته رسیدلي دي او هلته ځای پر ځای دي او د سولیز لارې څخه هڅه روان دي.
د دویم مقاومت جبهې چې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت خودلې، خو ښکارای د مخالفت دلایل نه دی روښانه کړي. اما هغه څه چې کېدای شي تر احتمال او سیاغه د طالبانو لخوا د واک د انحصار ویره ده. که هم طالبانو په ځلون ویلي چې نوی حکومت به یې ټول ګډونه وي او د یو داسې ساختار یا جوړښت د جوړېدو په برخه کې هڅې روانې کړي دي چې ټول افغانانو ته به د منلو واوسي، خو لا هم بریالي شوي نه دي چې په دې برخه کې د دویم مقامت جبهې چې مشري د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود کوي د هغوی قناعت حاصل کړي. د دواړو خواوو د نویو مذاکراتو د دوام په اړه د دویم مقامت جبهې سره په خبرو ونه توانېدو، خو ژمنه یې وکړه چې ژر به یعنې د ورځې په اوږدو کې په دې اړه باندې خپل دریځ روښانه کړي. اما دوه ورځې وړاندې چې کومه خبره ازادي راډیو ته کړې وه، هغه دا وه چې د خبرو احتمال او بریا د دوی غوښتنه ده او دا خبرې روانې هم دي. اما که چیرې طالبان پر دوی په زور حاکمیت وغواړي او غواړي چې پنچیر په زور تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي، نو جګړې ته دوی چمتو دي. دوی آن په دې برخه کې د خپلو ځواکونو شمېر هم په ډاګه کړی چې دومره وسلوالې له طالبانو سره د مقاومت لپاره البته مخته کړي. تر خو بیا په ټولنیزو رسنیو کې ځینې سیاسي فعالانو یو بله موضوع هم مطرح کړې ده، او هغه دا ده چې طالبانو د هغې دولس کسیزې شورا په برخه کې چې شاید د حکومتي ساختار ځای ونیسي او بیا دوی د حکومتي چارې په دې ډول باندې مخ ویسي چې پرون موږ ورته اشاره درلوده او یو شمېر مهم مشران پکې ځای دي، احمد مسعود ته یې بلنه ورکړې چې دغه شورا غړي شي. خو دوی وایي چې احمد مسعود دغه د طالبانو دغه غوښتنه رد کړې ده، بلکې په دې ډول ساختار سره یې مخالفت ښودلی دی. لا معلومه نه ده چې آیا دا ډول غوښتنه وړاندې شوې ده که نه.
کور مودان ډیره مننه. په کابل کې زموږ خبریال و چې د پنچیر وروستای حال راکو. دا چې په سیمه کې عملا سره واندی، آیا د طالبانو کوم سیاسي پلاوی هم پنچیر ته تللی؟ او لانجمن مسائل سی دی لخپل بل خبریال سره خبرې پرې کوو چې د کابل د شمال پیښې څاري. دا خبریال هم سټډیو ته وصل شوی. مهرباني وکړئ عملا په پنشیر کې څه روان دي؟ دا چې نظامیان د طالبانو په دروازو کې ځای پر ځای دي او دننه هم د مقاومت څرکونه شته، خو داسې راپورونه دي چې د طالبانو کوم پلاوی هم پنشیر ته تللی. اوریدونکو ته دا ووایي چې دا پلاوی تللی او کنه، او اصلي لانجمن مسائل څه دي؟
پاین شرک یوازنی خبره چې ډیره داغ دی همدا چې دی چې د هغه کسان چې په مینز د پاین شرک دی او د پاین شرک نه بهر دی، ټول هغه د دې خبره ډیره داغ دی. په هغه دا دی چې طالبانو آمادګی لري او ځینې شایعات هم ډیره داغ شوې ده، ګرم شوې ده چې شرک طالبانو حمله کوي، نغته کوي. او هغه کسان په پاین شرک چې د هغه مقاومتي ځواکونو رابران سره په تماس کې بازدری ادو ته ویلې و، اوس هم څنګهار کوي هغوی آمادګی لري درلوده، او هغوی هیڅ کوم تربوسه نکته د طالبانو نکته او حمله شاید نه دي، او د طالبانو ځواکونو په مسیمه کې د پنشر اطرافونه قطعا لیدل کېږي نه. نو په د حیاتو د لپاره تربوسه هغوی د پنشر او مقامات را د مقاومت سیمه ایزو رابران تربوسه څه نه دی ویلی، او په دې اکلام تربوسه څه څرګنده شوی نه ده.
بله، څه ویل کیږي اصلا لانجه په څه شي ده؟ دغه د پنشیر د مقاومت کسان چې په راس کې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود دی، دوی په ټوله کې د طالبانو واکمنی نه مني او کنا واکمنی مني، ځینې خپل شرایط بلري، غواړي چې شرایط پر طالبانو ومني.
د احمد مسعود او هغه کسان چې غوی سره دا ټول شوی دی، غوی دوا لاره پکې تر اوسه روښانه شوی دی چې د غوی ختمه شې دی، یو موقف دی موزیګری دا دی چې غوی تر اوسه د دفاع لپاره او د پنځه ټولو استقامت لپاره کار کوي. او بل خبره دا دی غوی وایي د غوی دا دی چې هغه کسان چې ټول په پنځه کې دا ټول شوی دی، غوی د پخانی نظام یو بخشي هغه دی، او د غوی وختنه دا چې د ساختار د نظام باید پکې بحث شي. د هغه د طالبان چې ځینې دا رقم کابل کې حاکم شوی دی، دا هغه نه مني او هغه وایي چې د افغانستان نظام ساختار نظام باید را تغییر کړي، خو مګر د هغه جزئیات د هغه د دوی لپاره د لخوا هغه شوی نه ده. جزئیات تر اوسه مونږ لاسرسی نه لرو او د ویم جزئیات فاش کړي نه ده، او هغه د دې رقم چې طالبانو ته په واکمنی هغه خپل ځان حاکم کړی ده، هغه ته مخالفت لري او وایي چې د ټول افغانستان د دومره د رقم نظام د مرلو وړ نه دی.
بله، یو بل موضوع چې دلته راپورته کیږي په دې ټولنیزو رسنیو کې، طالبان هم وایي چې له څو ولایتونو له خوا د پنچیر دروازو ته خپل ځواکونه نږدې کړي دي. څه چې ښکاره دي هغه د عام خلکو اندېښنې دي. مثلا په کاپیسا کې وایي خلک اندېښمن دي، په پروان کې، دغه راس په تخار او شاوخوا نورو ولایتونو کې دوی ویره لري چې دغلته جګړه کرامنځته سي، خدای مکرنو دوی به هم پکې زیانمن کیږي. د خلکو اندېښنې څه دي؟ تاسو له عام ول سره هم په تماس کې خپل د پنچیر د عام وګړو اندېښنې څه دي؟
دقیقا نمدا خبره ده جناب لودین صاحب چې جنگ جګړه د خپل نگرانی او اندېښنه ته ټول تر عمل سکړی ده. خو په دې خاطر چې ځینې کسان چې په پنشیر کې مونږ ریپورت درلوده، ځینې کسان په پنشیر کې او د بیرون پنشیر کې او هغه مقاومتي رهبران، هغه وایي چې پنشیر مخکې هم د تجربه لري، نو د اندېښنې نه په بهر هغه آمادګی لري او په جګړه کې بیا جنگ هم داسې ده. خو مګر اندېښنه د دې اندېښنه په ځای دی، مګر د طالبانو ځواکونو په د اطراف د پنشیر له تر اوسه د ښکاره شوې نه ده.
بله، کور مودان ډېره مننه. د افغانستان په شمالي ولایتونو او په تیره د کابل په شمال کې زموږ خبریال و چې هلته په پنشیر کې د وروستي حالت حال راکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو له ازادي رادیو سره پاتې شئ. په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې د روسیې ولسمشر ویلي دوی پر افغانستان د یرغل پر مهال درس اخیستی او بیا نه غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي، خو دوی ویلي چې له افغانستان سره به دیو متحد او حامی پتوګه دریږي. مخکې دې چې دې راپورونه توار ورکړو د ورځې اقتصادي خبرونه چمتو دي.
طالب چارواکو له افغانستان د ځمکې او حواله لارې د ډالرو او لرغونو اثارو هر ډول لیکت او بهر ته ایستل جدن منع اعلان کړل. نو طالبانو ویل ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې ویلي کله هر چا سره یا توکي ونیول سول سمدستي به ضبطیږي او له لیږدونکو کسانو سره به قانوني چلند وسي. که څه هم له افغانستانه بهر ته د اثارو د لیکت او قاچاق په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړل سوی، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو اشاره له افغانستان نه وتونکو کسانو ته ده. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الله ازادي راډیو ته وویل دا چې دمګړی د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې حالات بیړني دي، منظمه تلاشي نشته. طالبان ګمان کوي چې ځینې کسان له افغانستان نه بهر ته پیسې لیږدوي. په تیرو لسو ورځو کې چې طالبانو کابل نیولی، د امریکایي چارواکو په وینا تر اوسه له 15 زیاتو افغانانو چې له بهرنیانو سره یې کار کاوه د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه بهر ایستل سبی، او دا لړۍ اوس هم په چټکۍ سره روانه ده. په کابل کې موټر پلورن کې وایي په تیرو لسو ورځو کې د موټرو بیې په بې ساري ډول رالوېدلې دي. دوی وایي چې د 1000 موټر اوس $1000 ته رالوېدلې او له 5000 ښکته موټر بیا نیم په نیمه رالوېدلې. د کابل په کمپنۍ سیمه کې موټر پلورن کې حاجي ګلرحمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د موټرو د بیو د رالوېدلو لامل داسې بیان کړل. لومړی پخوانی حکومت چپ لاس ګیر موټرو ته موقت پلیټونه ورکړل، اوس په بازار کې دا ډول موټر زیات پیدا کیږي. دویم دا چې ځینې کسان بهر ته ځي خپل موټر په ارزانه بیه پلوري. د نوموړي په وینا دا چې د موټرو بیه راکمې شوي، خو بیا هم په ورځني ډول په هر بارګین کې یو یا دوه موټر پلورل کیږي. په داسې حال کې چې پخوا به په ورځ کې له 100 تر 1500 موټر پلورل کېدل.
روسیا چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې څو ځلې د طالبانو د غونډو قربانه و، وایي په 80مه لسیزه کې پر افغانستان له یرغل څخه یې ډیر څه زده کړي دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې روسیا به بیا هیڅکله هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د ښاغلي پوتین د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخله یا د دې هیواد په پوځي شخړو کې د ګډون نیت نه لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې د واکمن ګوند چارواکو غونډه ته وکړه. په ځانګړي ډول موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخله نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال ځواکونه هلته یوې شخړې ته چې ټول له یو بل سره په جګړه وي داخل کړو. دا هغه څه دي چې هلته له لسیزو راهیسې روان دي. پخوانی شوروي اتحاد هلته د خپل حضور تجربې لرلې او موږ له هغو د پام وړ تجربې زده کړې دي. ماسکو په 1990 میلادي کال کې د افغانستان د کمونیستي رژیم په ملاتړ د مسلمانو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد یرغل وکړ. دا جګړه چې نږدې یو لسیزې دوام وکړ، شاوخوا 2 میلیونه افغانان پکې ووژل شول، 1 میلیونه افغانان کډوال شول او شاوخوا 4 لسزره شوروي سرتیرو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. ولسمشر پوتین څرګنده کړه چې دا ویرشته چې ترهګر او بیلابیلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته یې پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي، روسیې او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ رامنځته کړي. پوتین ټینګار وکړ چې په داسې وضعیت کې د روسیې د دولت په ټولو برخو کې د ډیر یووالي او همغږۍ خوشتون کوي. د ولسمشر پوتین د پرونیو څرګندونو ترڅنګ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د هنګری د سفر پر مهال وویل چې ماسکو په منځنۍ آسیا کې د امریکایي ځواکونو حضور نه غواړي، ځکه چې د دې ځواکونو حضور په دې سیمه کې د حملو سبب کېدای شي. لاوروف زیاته کړه چې د واشنگتن دا وړاندیز چې په منځنۍ آسیا کې دی افغان کډوالو ته د یوې مودې په مخ ځای ورکړل شي، شاید د سیمې د ثبات د کمزوري سبب شي. لاوروف وویل هغه افغانان چې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې له امریکایانو سره کار کړی دی باید امریکا ته انتقال شي. په تاشکند کې د افغانستان د سفارت په وینا شاوخوا 1.5 زره افغانان د طالبانو له روسیو پرمختګونو وروسته ازبکستان ته پناه وروړي او اوس پولیس ته نږدې په خیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیرونه خبرداري ورکړی وو چې منځنۍ آسیا ته د افغان کډوالو ورتګ د وسلوالو د ورتګ سبب کېدای شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 11 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 چلور نوی 9000 ولزراتیا او 15000 نوی موندل شي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. مخکې دی چې نورو راپورونو ته مخه کړو، راځي دې ته غوږ شو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه نن څه تبصرې او مقالې خپرې کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې په افغانستان کې د روان ترنګلي وضعیت پر مهال د پخواني ولسمشر حامد کرزي رول ته کتلي چې له هېواده نه دی وتلی. لیکوال هغه ویډیوي پیغام ته اشاره کړې چې تیره اونۍ کرزي خپور کړ. په دې پیغام کې ښاغلی کرزي په داسې حال کې چې له خپلو کوچنیو لوڼو سره ولاړ دی وایي چې په افغانستان کې پاتې کیږي چې د قدرت ته سوله ییز انتقال هماهنګي وکړي. خو د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلی پر دې سربېره چې ښاغلی کرزي هڅې کړي چې په دې حساس وخت کې د یو منځګړي رول ولوبوي، دوی د دې کار توان نه لري. د دوشنبه په ورځ دوو افغان چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي وروسته له هغه چې د طالبانو ځواکونو د حامد کرزي ساتونکي خالي سلا کړل، د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کور ته پناه یووړه. یو بل چارواکی چې له افغانستانه د باندې ژوند کوي نیویارک ټایمز ته ویلي چې د کرزي میرمن او اولادونه هم د عبدالله په کور کې دي. حامد کرزي د ولسمشر په توګه د دوهم دور دورې تر بشپړېدو وروسته ارګ ته نږدې په یوه ډېره خوندي ودانۍ کې ژوند کاوه. اوس مهال د مالیه پخوانی وزیر حضرت عمر زاخلوال چې د یک شنبه په ورځ د طالبانو د مشرانو په حضور کې له کرزي او عبدالله سره ولیدل، نیویارک ټایمز ته ویلي چې تر اوسه رسمي مذاکرات نه دي پیل شوي او دا لیدنې تر ډیره پر اعتماد جوړولو او یو بل سره پر آشنایي متمرکز وي. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین په یوه مقاله کې له افغانستانه د اوه اویا ورزشکارانو او د هغوی د کورنیو د وتلو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه په دوی کې د ځوانانو او لویانو د ملي ټیمونو غړي او نجونو د فوټبال ټیم غړي او ښځو د فوټبال مسؤلان شامل دي. ګارډین لیکلي که څه هم دا نجونې له کابل هوایي ډګر وتلي دي او د استرالیا پر لور یې پرواز کړی، خو مخکې یې لاره ډیره اوږده ده، ځکه تر هغو چې د ورزشکارون جنو خوندیتوب نه وي تضمین سوی هغوی په خطر کې دي.
د نړۍ د اوس سترو صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان په اړه په خپله بیړنۍ غونډه کې پر دې سلا نشول چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر قانع کړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه وځنډوي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جی واکسر مشان شکل لري چې د اگست تر یو دیرشمې به په لسګونو زره امریکایان او اروپایان د نورو هیوادو یو شمېر اتباع او هغه افغانان له افغانستان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی. د جی وتر آنلاین بیړنۍ غونډې وروسته د سیشن بی پورس د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل چې لومړی توپ له افغانستانه د خپلو هیوادو خلکو او د هغو افغانانو ایستلو ته ورکوي چې په تیرو دوو لسیزو کې له دوی سره مرسته کړې ده. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي که بهرني ځواکونه نه وي دوی به څرنګه په خوندي توګه له افغانستانه ایستل کیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د امریکا متحده ایالاتونه دلته مشي په غاړه لري او له متحده ایالاتونو پرته موږ نور هیوادونه نشو کولای چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اگست له یو دیرشمې وروسته به خپل ځواکونه په افغانستان کې نه پرېږدي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای رئیس ویلیام برنز په کابل کې د طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د دې خبرو پر مهال طالبانو ټینګار وکړ چې د اگست له یو دیرشمې وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایانو حضور نه منو. د نیټې تلا نږدې اونۍ پاتې ده. خود طالبان و یان صبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبری غونډه ته وویل چې د هوایي ډګر په لورې د افغانانو د تک مخه نیولې ده.
د هوایي ډګر په لور باندې کوم لار د خلک سي هغه لار تړل شوی ده. افغانان نه پریښودل کېږي چې هغه لار نه لاړ شي. بهرني اتباع کولای شي لار شي میدان ته، او داخلي اتباع نه شي کولای شي لار شي. اسلامي مرد هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کی او هغه ټول خلکو ته په میدان کې جمع دي او ټول ته ځل بیا هم د تاسې د لارې نه اطمینان ورکو چې راځي خپل کورونه ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوند کې هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او داد ورکو.
طالبانو ویلي دي چې دوی بشري حقوقو ته درناوی کوي. خود جی وهی وادو مشانو په خپل پرونی غونډه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د واکمنو عملونو ته ګوري، د دوی ویناوو ته نه ګوري. نړیوال ټولنې طالبانو ته خبرداري ورکړې ده چې د خپل تیر واکمنۍ په څیر د سخت اسلامي اصول نه پلي کوي. طالبان له 1989 نیمه تر 2000 لومړي کال پورې واکمنان وو چې بیا یې حکومت د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال نسکور شو.
د چاپی رسنیو ځینې مسولین او د رسنیو مخاطبین د دغه خبرونو د بندیدو او د غږیزو او تصویری رسنیو د پروګرامونو په بدلون اندېښنه څرګندوي. دوی له مسولینو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل ته د طالبانو له ننوتلو نه ورځې وروسته لا هم چاپی رسنۍ فعالیت نه لري او غږیزو او تصویری رسنیو خپل پروګرامونو کې بدلون راوستي. د چاپی رسنیو ځینې مسولین چې نه غواړي غږ او نوم یې خپور سي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی خبرونې له ډېر ستونزو سره مخ دي. دوی که څه هم د ستونزو جزئیات نه شریکوي، خو وايي اوس انلاین خبرونې لري. خود تصویری رسنوی په برخه کې د شمشاد تلویزیون د خبری برخه مسول مدیر عبد احساس له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د خبرونو په برخه کې ځانګړی محدودیت نشته.
اطلاعاتو ته لاسرسی مې یو څه سخت دی. اډرس د مطبوعاتو د طالبانو تر اوسه پورې یو دی او د مطبوعاتو حجم هم زیات دی، خبریالان هم زیات دي، رسنۍ هم ګڼې دي. د دې د وجې نه اطلاعاتو ته لاسرسی لږ سخت دی چې په ټولو مسایلو باندې نظر واخیستل شي.
طالبان د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته ننوتل، د چاپي رسنیو خپرونې بندې شوې او غږیزو او تصویري رسنیو په نشراتو کې لکه په موسیقي او سیریالونو په برخه کې بدلون راوستی، خو نورو برخو کې عادي کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر کابل ښاریان بیا د رسنیو په فعالیت کې بدلون او د چاپي رسنیو بندېدو ته اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکي ډاکټر نقیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ یوازینی غوښتنه دا ده د طالبانو چارواکو نه، بیا خصوصا د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه، چې دوی د چاپي نشریاتو ته اجازه ورکړي تر څو ټول عام خلک معلومات ته لاسرسی پیدا کړي.
خو طالبان دغو رسنیو ته څه ځواب لري؟ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د چاپي رسنیو د یو ځل بیا فعالیت لپاره هڅې روان دي.
د دې ستونزې هواري لپاره هلې ځلې روان دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به چاپي رسنۍ په خپلو کارونو یو ځل بیا پیل وکړي او په دې اړه کار روان دي.
له دې وړاندې ښاغلي مجاهد په کابل کې په لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي و چې ټول خصوصي رسنۍ د بیان ازادي لري، خو په خبره یې د ازادي باید د اسلام او د خلکو د عقیدو خلاف نه وي.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، نوم عبد الرحیم ده، د بغلان نهرین ولسوالۍ څخه په اړیکه کې ما په نهرین ولسوالۍ کې تقریبا دا دوهمه اونۍ شوه چې د امتین یا عربا شبکه قطع انکار نه کوي. نو دا نور شبکه چې پایه تقریبا دو هفته مخکې د تایرو لخوا وایي بمبار شوی وه، نو اوس دغه شبکه د کار نه کوي. مشتریان یا دغلته پیرودونکي چې و ټول ایم ټي این سیم کارتونه کارول، ټول د خوراک مشکل سره مخامخ دي.
بلې، السلام علیکم، محمد ولی ام د لشکرګاه ښار سره په تماس یم. زموږ پیغام دا دی اشرف غني ته چې موږ بیا دې غواړو، نوی هیلو سره غواړو. یوازې د کچې د پښتون چې په سره سره د هغه مشهر څه ده، موږ قدر لرو، موږ قدر لري.
زه د ازادۍ رادیو ته دا پیغام ورکوم، دا چې د امریکای ولسمشر جو بایدن د هغو افغانانو د ایستلو ژمنه کړې ده چې له دوی سره یې کار کړی او اسناد یې ورکړي دي، خو ولې په میدان کې د انګریزانو لخوا ورته دا اجازه نه ورکول کېږي چې میدان ته داخل شي او امریکای هیواد ته پناه یوسي؟ وجه یې دا ده چې دوی پاسپورټ نه لري. دا چې زیات وګړي پاسپورټ نه لري او د طالبانو د ګواښ لاندې دي او ژوند یې له خطر سره مخ دی، نو هیله لرم چې دغه افغانانو د ایستلو حل لاره ولټوي.
الو، السلام علیکم، زه د پکتیکا ولایت د ګروک دی ولسوالۍ نه تجولي زدران خبره کوم. مونږ د ختنی سره جګینه ده او څنګه دوی چې د پنشیر جنگ د نوکو دغه څه خبره د وکړو او امن درولي او د جنگ هیڅ پیدا نشته.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو که تاسو هم د ازادي رادیو پر خبرونو نظر لرئ او یا مو هم په سیمه کې کومه پیښه وي چې غواړئ له نور اوریدونکو سره شریکه کړئ، نو زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته خپل غږ ثبت کړئ. په دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان اونیزه خبرونه لرو، خو اوس 12:30 شوې. راځئ چې لنډ خبرونه له عصمت څاروان نه واورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای همغسې چې ویلی وو د روان اگست تر پای به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. ښاغلی بایدن پر ټاکلي وخت د امریکایي ځواکونو پر ایستلو د ټینګار تر څنګ دا هم وویل دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستان د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د هڅو خنډ نشي. د ناتو سرمشري له افغانستان د افغانانو بهرنیانو د ایستلو لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر مهم وباله. یانس ستولتنبرګ پرون د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشري ته وویل په هوایي ډګر کې د ناتو سلګونه کارکونکي او قراردادیان د ترافیک د کنټرول، د سونګ موادو د برابرولو او ارتباطاتو په شان مهم خدمات وړاندې کوي. جرمني له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیاتې کړې. د ډی پی ای خبري اژانس تر راپور لمخې دا اعلان د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون سه شنبه د وسترو صنعتي هیوادونو له آنلاین سرمشریزي وروسته وکړ. د پټاګون ویندوی جان کربی وای د افغان ماشومان په جرمني کې د امریکا د پوځي الوتکې تر کښې ناستو وروسته وسیږدل. او د ټوکیو د 2000 په پارا اولمپیک سیالیو کې د افغانستان بیرغ په داسې حال کې په پریډ کې تیر شو چې هیڅ افغان لوبغاړی د دغه هیواد د ملي بیرغ شاته نه و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ذبیح الله مجاهد وای د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شي.
موږ خپل هیوادوالو او نړۍ ته ډاډ ورکوو چې تر دې وروسته به افغانستان د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مرکز نه وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد میرمنې تر درملنې وروسته له معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي.
ډېرې ښځې تداوي کېږي، بیا نشه نه کوي، خو میړونه یې نشه نه پرېږدي او ښځې د طلاق غوښتنه ځینې کوي.
دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي نشه یي مواد پر معتاد څه ناوړه اغېزې کوي، په دې اړه مې د نشه یي موادو د درملنې له یو متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې.
د ټیټ کیفیت لرونکي مواد، مضر مواد زیاتی، هغه په